د امریکا غاګ نننې خبری خبرونه مهم سرچکی. امریکا د افغانستان څخه د خپل همکارانو او د نورو افغانانو د وستلو پروسه چټکه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي د اگست پایل راهسي تر شپږو زرو زیات وګړي وستلي. اخوا د افغانستان په څو ښارونو کې نن خپلواکۍ د ورځې لمانځلو او د دې هېواد تاریخي درې رنګه بیرغ په ملاتړ مظاهرو کې څو تنه وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله باندې چارواکي وایي چې د عادي خلکو تګ راتګ د معمول په شان روان دی. افغان اسناد، تذکره او پاکستان شناختي کارت باندې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. پېښور کې انځورګری جلوت خوما کیسه چې زده کوونکو ته ویړیا انځورګری ورخی د خبری خپرونې لیدو لپاره را سره مل وسئ.
تړیمشهی د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو قربانه منځه شهید تاسو د ډیوی په یو ساعت خبری خبرونه کې هر کله وایم. نن د پنځشنبه ورځ کال 2023 د اگست میاشتې 19 نیټه دا د مهال وخت شوې دی. په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نه هنیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپښین یو بجه ده. تاسو د خبرونو سرټی کې واوریدل. په دې خبرونه کې تاسو لپاره د سیمي او نړۍ حال لرو او په ځنګړي ډول د افغانستان په تړاو بیلابل ریپورتونه او مرکه او څېړنې لرو چې شامل وي. هیله ده چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. لومړی هم زو د افغانستان ولوري ته چیري چې امریکا د افغانستان څخه د خپلو همکارانو او همدارز د نورو افغانانو د وتلو پروسه چټکه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي د اگست پایل راهسي تر شپږو زرو هم زیات وګړي وستلي دي. خو د افغانستان په څو ښارونو کې نن خپلواکۍ د ورځې لمانځلو د دې هېواد تاریخي درې رنګه بیرغ په ملاتړ مظاهرو کې څو تنه وژل شوي دي. راځئ چې دغه تفصیل یې د شعیب زاده څخه په دغه ریپورټ کې وګورو چې هغه تیار کړی دی.
د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په سلګونو نور امریکایي عسکر رسیدلي چې امریکایانو او افغانانو په وستلو کې مرستې وکړي.
موږ به دغه ټول کسان وباسو. تر اوسه موږ نږدې 5000 کسان وستلي او غواړو دغه شمېره نور زیاته کړو.
خو ریپورټونه وایي د ایرپورټ بهر بیا وسلوالو طالبانو د امریکایانو او افغانانو لارې تړلي او دغه کسانو د وستلو کار د وسلوالو د مرستو سره تړلی. د امریکا د دفاع سکرتر لوید آستن خبرارانو ته ویلي چې امریکایي عسکر به زیات پام د هوایی ډګر خوندیتوب ته کوي. د ګل په ورځ دغه هوایی ډګر د ګډوډۍ د لاسه د څو ساعتو لپاره تړل شوی او په کې څو کسان مړه شوي هم وو.
زه دا ورته نه لرم چې کابل ته هم عملیات وغځوم.
د اتوار یک شنبه په ورځ سوالو طالبانو کابل ډیر زر ونیو کړ چې په خوانې ولسمشر اشرف غنی د هیواد ووت. اشرف غنی تیر ورځ په فیسبوک افغانانو ته وینا هم کړې.
زه مجبور یم له افغانستان او استرشم ترڅو د خوندزی او د کابل.
امریکا جمعنه کړي چې د اگست میاشتې 13 منټې پورې به د عسکرو د وستلو کار سر تر رسوي. خو د غنیټا کې دی شي د ټولو خلکو د وتلو لپاره پوره نوي.
حقیقت دا دی چې موږ تر کومه وخت څومره سکولې شو کوو به. کچیرې دغه موده دوه نه وي موږ به پکې زیات کار کوو او که دغه موده غزيږي نو کار به هم زیاتو.
هم تیر روز د امریکا صدر جو بایدن د ای بی سی نیوز جارج سټیفانوپولس سره په مارکه کې د میاشتې وروستو د افغانانو د ژغورلو لږه تمه ښودلې.
امریکایان باید په دې پوه سي چې د اگست تر 13 نیټې پورې موږ څومره کولای سو کوو به.
او بیا
که چیرې امریکایان پاتوي نو د هغوی تر رایستلو پورې به پاتیو.
دغه پیغام چې یقینا په زرګونو هغه افغانان چې په افغانستان کې نښتي دي هغه به یې پریشان کړی وي. او د دوی هغه امریکایي ملګری چې غواړي دوی د افغانستان او باسي. شعیب زاده، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیر ساته.
خبری خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور ویډیوي راپورونه او د دې ترڅنګ څېړنې هم لرو چې وار په وار به تاسو سره شاملو په خبرونه کې. خو لومړی بیا هم زو د افغانستان په اړوند یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د افغانستان په څو خارونو کې د پنځشنبه په ورځ د اگست په 19 نیټه د دې هواد د لرغونی درې رنګ بیرغ په ملاتړ مظاهرو کې څو تنه وژل شوې دي. هغه ویډیو چې په رسنیو کې خبره شوې ده خي چې د یوې ډلې نارینه یو شمیر خزو د زموږ بیرغ زموږ هویت شعارونه په ورکولو سره د افغانستان تور سور او زرغون درې رنګه بیرغ په کابل کې حسک ورپاوه. اعتراض کوونکو د الله اکبر ناری وهلی او همداسې په دې ترڅ کې ځینې کسان وژل شوي. راځئ چې نور تفصیل د نوشروان قلندر په دغه ریپورټ کې په ګډه سره واورو.
افغانستان کې خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې یو شمیر خلک مانځي چې په کابل کې د واک خلا ده. طالبانو وسلوالو په ټول افغانستان قبضه کړې ده. طالبانو د کابل ښار په ګډون د یک شنبه په ورځ ټول افغانستان ونیو. ولسمشر اشرف غنی افغانستان پریښود او پرون د متحده عربي اماراتو د بارنو چارو وزارت وویل چې د بشري خواخوږۍ په بنسټ یې ښاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په یو مختصر ویډیو کې ویلی دی که په هیواد کې پاتې شوی وي نو د افغانستان ولسمشر به یو ځل بیا په دار ځوړند کړل شوی وي او هیواد به له لوی شرم سره مخ شوی وي. هغه ویلی د عزت له مرګه نه ویریږم خو د افغانستان بې عزتي ماته د منلو وړ نه وه. ښاغلی غنی ویلی افغان ځواکونو د طالبانو په وړاندې ماتې نه ده خوړلې بلکې د افغان حکومت په ګډون د طالبانو د رهبرۍ او نړیوالو همکارانو سیاسي ناکامي وه. وایي دا ناکامي د سولې بهیر و چې په جګړه بدل شو. په تیر وخت کې د حکومت له لوري د افغانستان د استقلال ورځ د ځانګړو مراسمو په واسطه د هیواد په ګوټ ګوټ کې لمانځل کېده. د افغانستان یو سلو دویمه کلیزه په داسې مهال راځي چې د ازادۍ د نیټې څو ورځې وړاندې افغان حکومت په بشپړ ډول نسکور او واک او قبضه د افغانستان طالبانو لاسته لاړه. پرون د افغانستان د استقلال ورځې په لړ کې په څو ولایتونو کې د ملي بیرغ په سر تاوتریخوالی او مرګ جوبله هم رامنځته شوی. د خوست یو اوسیدونکي او مدني فعال فرید قربان د طالبانو له مسؤلینو غوښتنه کړې چې ملي ارزښتونه دي ملي وساتلی شي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې خوست ولایت د ازادۍ په ورځ په مکمله توګه تړل شوی وو. طالبانو امنیتي ځواکونو لخوا خوست ښار تړلی وو او په هر ډول تګ راتګ یې بندیز لګولی وو. هغوی د دې ګز بندیز موخه د هغو کړو مخنیوي یاده کړې چې په بېلابېلو نومونو په ښار کې ګډوډي جوړوي. هغه اعلامیه چې رسنو ته د دې ولایت طالبانو جاری کړې ده پکې ویل شوی دی چې طالبان وسلوال په بیړنی ډول ښار ته داخل شوي چې په ښار کې د ګډوډیو مخه ونیسي. تېره شپه د طالبانو اسلامي امارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې خوست ښار به تر نامعلومې نیټې پورې د شپې او ورځې بند وي. د افغانستان خوست جلال آباد او کونړ مرکز اسدآباد ښارونو کې چهارشنبه یو شمیر ولسي کسانو لخوا د افغان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون شوي خو وروسته د ډزو له کبله ګډوډي منځته شوي وو چې مرګ جوبله یې هم اړولې. نن د ښځو په ګډون یو شمیر مدني فعالانو او ښاریان هم د ملي بیرغ پورته کولو او خپلواکۍ ورځې د نمانځلو لپاره په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې راټول شوي وو خو د بیرغ د پورته کولو اجازه د طالبانو لخوا ورنکړی شوه. که څه هم د افغانستان خپلواکي په داسې ورځ مانځل کیږي چې ډېرو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ویلي چې د ملي بیرغ د ازادۍ ورځې مانځلو هرکلی کوي. د دغې ډلې مسؤلینو رسنو سره خبرو کې ویلي چې وسلوال طالبان یې هم مخالفت نه کوي.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخایو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ، او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا غنو والیانو یا گورنرانو ویل دي دوی به په خپل ایالتونو کې د افغان کډوالو په ځای کې دوی مرسته وکړي. دوی دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې طالبانو په ډيري چټکۍ سره کابل ونیو او لودزو هیوادونو ته دا وخت پاتې نشو چې خپل سفیران او متحدین له دغه هیواد څخه وباسي. راځي چې تفصیل یې د مجاهد جواد په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د امریکا غنو والیانو یا گورنرانو ویلي دوی به په خپل ایالتونو کې د افغان کډوالو په ځای پر ځای کېدو کې مرسته وکړي. دوی د اعلان وروسته له هغه وکړ چې طالبانو په ډیر چټکۍ سره کابل ونیو او لویدیځو هیوادونو ته دا وخت پاتې نشو چې خپل سفیران او متحدین وباسي. لږ تر لږه لس والیانو په روانونه کې خپل ملاتړ په داسې حال کې اعلان کړ چې پینټاګان هڅه کوي په امریکا کې د کابو 22,000 افغان متحدینو لپاره لنډمهاله ځای تیار کړي. د ګولیا د شنبې د ورځې راهیسې لومړني 2,000 افغانان د فورت لی په نامه د ورجینیا په یوې پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي، او تمه ده په زرګونو نور به په راتلونکو اونیو کې ټکساس او ویسکانسن ایالتونو ته راشي. د میریلند ریپبلیکن گورنر لری هوګن ویلي په افغانستان کې د تیرو څو ورځو راهیسې ګډ وډ او جړه ماتونکي حالات په چټکۍ سره د غیر مسؤولانه وتلو پایله ده. هغه زیاته کړې له دغو افغانانو څخه ګڼو یې په بهادرۍ سره خپل ژوند په خطر کې اچولی تر څو د زیاتو کلونو لپاره زموږ د هڅو ملاتړ وکړي چې په دوی کې ژباړونکي او نور کارکوونکي شامل دي، او موږ له اخلاقي پلوه مجبور یو چې ورسره مرسته وکړو. تر دې دمه کالیفورنیا، جورجیا، آیوا، میریلند، میسچوست، ساوت کیرولاینا، یوتا، ورمونت، ورجینیا او ویسکانسن له افغان کډوالو سره د مرستې او د هغوی د منلو لپاره تیاری ښودلی. بشري ادارو اټکل کړی چې نږدې 80,000 افغان متحدینو او د هغوی کورنیو امریکا ته د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا ایسایوي لپاره وړاندیز ورکړی. د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د ناورین لپاره د کاري ډلې مشر ګیری ریډ ویلي د 2015 کال راهیسې تر 70,000 زیاتو کسانو په ایسایوي کې ګډون کړی. زموږ پوځ د دې هڅو د ملاتړ په برخه کې غوره کار کوي. د افغان متحدینو کلمه هغو خلکو ته کارول کیږي چې د امریکا له جنگي هڅو سره یې د ژباړونکي کلتوري لارښود او د معلوماتو په برخه کې مرسته کړې وي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC اټکل کوي چې تر 300,000 زیاتو افغانانو د تیرو دوه لسیزو په اوږدو کې له امریکایي ماموریت سره مرسته کړې، خو ډیر کم شمیر به یې د امریکا د کډوالو شرایط پوره کړي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پاوز به یې تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې ټول امریکایي وګړي په خوندي توګه له دې هېواده راوباسي. وایي کېدای شي پاوز یې د دې لپاره تر ټاکلې نېټې یعنی د اګست تر 1 وروسته هم پاتې شي. د شوروي چرشنبې په ورځ له ABC ټی وی سره په مرکه کې ولسمشر بایدن وویل امریکا بل خپل ټول توان څخه کار اخلي او تر ټاکلې نېټې مخکې به له افغانستان امریکایي او اتحادي ځواکونه راباسي. د اگست پر 15 چې طالبان کابل ته ننوتل، له هغه وروسته د مهال په افغانستان کې 15,000 امریکایي وګړي لا پاتې دي چې پر کابل هوایي ډګر د ګډوډۍ له کبله د راوتلو له ستونزې سره مخ دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د شوروي چرشنبې په ورځ وویل امریکا د مهال په افغانستان کې داسې ځواکونه او وسلې نه لري چې خپل اوسنی مشن له کابل هوایي ډګر په خوندي توګه د امریکایي وګړو د راغونډولو او له خطر سره مخ افغانانو د راستلو لپاره پراخ کړي. لویډاستن وایي دا مهال په کابل هوایي ډګر کې 4500 امریکایي فوجیان دي چې د امریکایي وګړو د راوتلو لپاره د امنیت په کار ګمارل شوي دي. کابل هوایي ډګر له تیرو 4 ورځو راهیسې وروسته له هغه زرګونو خلکو ډک دی چې طالبانو د کابل خار کنټرول پلاس کې واخیست. وړ مورس لسګونه کسان د امریکا د هوایی ځواک په الوتکه پورې په داسې حال کې نښتي وو چې الوتکه د الوتلو په حال کې وه. ولسمشر بایدن وایي د ده د انتظامی پلاس کې داسې څه نه وو چې پر کابل هوایي ډګر یې د دې ګډوډۍ مخه نیولې وای. د پینټاګان ویان جان کربی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 325 امریکایي وګړو په ګډون کې 2000 کسان د امریکا د هوایي ځواک د C-18 په 13 الوتکو کې له افغانستانه راایستلي او وایي په راتلونکو 24 ساعتونو کې به همدومره نور راوباسي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډی سي.
د دیو سره اوسې د دیو د خبرونه کې د ملتیامو مننه کوم چې را سره مالیا سګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو د محل د یوې بلې مارکی ولوري ته چې آرمی رینجر ډاکټر ټونی بروکس په افغانستان او عراق کې جنگیدلې په خوانی امریکایي پوزي دی. هغه وایي چې افغانستان څخه د امریکا د پوزونو په بیډه به طریقه وتل او د افغانستان حکومت ختمېدل د خزو د ختمي حقونو په لړ کې یو بدترین وخت دی. ډاکټر بروکس تر مخه په تیرو 40 کالو کې په افغانستان کې خزو چې کوم حقونه ترلاسه کړي وو طالبان به دغه هر څه تاس نسکری په افغانستان کې تیر کړی وخت او موجوده حالات سره په دې حق له د دې وی خبريال او زموږ همکارې سمینه احسن د ډاکټر بروک سره تفصيلي خبرې کړي. راځي چې په ګډه سره واورو.
یو سرفډ ان افغانستان اند عراق
تاسو په فوز کې پاتې شوی او په افغانستان او عراق کې جنگیدلې. په افغانستان کې مخصوصا څومره وخت تیر کړی وو؟
those countries particularly in Afghanistan
I only did one deployment to Afghanistan
ز یو ځل د څلور میاشتو لپاره افغانستان ته لیږل شوی وم. که څه هم زه په افغانستان ماهر نه يم خو زما په زړه کې د افغانستان لپاره یو خاص ځای دی. زه چې نن سبا څه اورم او ګورم ډېر خفه کړم.
extremely distraught and troubled by what I'm seeing on the ground.
And when you were there
تاسو چې په افغانستان کې وینئ د افغانانو سره هم څنګه تجربه شوی و؟
I mean just like you said there
افغانان عام خلک دي خو په یو داسې ځای کې ژوند کوي چې جنگ یې د ژوند طریقه پاتې شوی ده. د یو بهرنی تن په هیڅ مال هغوی نه دا تمه نه کوله چې زما پر اتلو به خوشاله سي. خو چې څومره وخت موږ هلته وو زما په فکر هغوی زموږ عزت کاوه. په حقیقت کې زه د هغوی لپاره د زړه جذبات لرم. زه د نن سبا خبرونو ډیر دردولی یم په خاصه د ماشومانو او ښځو لپاره چې کومه لار ښکاري هغه وړاندې ډیره ګرانه ده.
And I think they were respectful of us when we were there.
And while you were in Afghanistan, so do you remember any
په افغانستان کې مو چې کوم وخت تیر کړی دی نو د هغه څخه یاد چې موږ سره شریک کړي؟
Can you share that memory with us?
I mean I when I was on patrols out in
Chikalaba ze pa Afghanistan ki bahar pa gasht watam no ma ba palaro kutso ki ma shuman palo bulidal ze pa yow jangi zai ki da mukhtalif wujuhat pa sabab wum kho ze yow insanim da go lo ba kawun ko ma shuman ba ma tasakun ra kawa che ze na yawazi da khpal mulk balki da doi la para yow shakar kawum che da ma shuman tash lo be kawal gwaadi aw da la mana na heri ji
and now the taliban is and are in
control. وستی طالبان د کابل او د افغانستان په زیاتره برخو کنټرول لري نو د هغه خلکو د پارستا سوسه احساسات دي چې هلته گیر دی او داسې حالات سره مخ دي
and they are facing something which they don't want to face.
Well like I said I'm completely heartbroken for them.
زما زړه ټول مات دی. زه غواړم چې کاشکې څه مې کولای سوای. دلته په امریکا کې موږ ډېر په سکون او امن کې ژوند کوو خو زه فکر کوم چې زما د ملک مشران د هغو لپاره ناکام شول او هغوی بیل څه منسوبې یوازې پرېښول. له هغوی سره هیڅ مرسته ونه کړه چې د طالبانو نه پس هغوی خپل ژوند په مستحکمه طریقه مخ په وړاندې بیولای وای.
امریکا
خو په تیرو شلو کالو کې د افغان حکومت سره او نورو د بشري او د ښځو د ماشومانو د حقونو د ادارو سره ډیر امداد کړی دی، نو ولې تاسو دا ګڼئ چې د امریکا حکومت په افغانستان کې ناکامه شو؟
So why do you say that the US government failed Afghanistan?
You know, I'm very thankful for all the stuff that we
مش په دومره موده کې حل ته څو کړل. زه په دې ډیر شکر کوم. خدا هرڅه یو ناکامه هڅه و، ځکه لمر سره داسې هیڅ څه منسوبه نه و چې په بنیادی هغوی ځان جوړ کړی او برقرار ساتلای شوی. مش په یو بدترین معاهده او په ویریدلو خلکو انحصار وکړ، او بیا لمر سره په دې موقع نړیواله ټولنه هم نه و چې پر دې نظر ساتلای وای. په بیړه کې موږ له هغه ځای وتل شروع کړل او طالبانو په تیزی سره قبضه شروع کړه. نو کنړی والا ټولنه موجوده وای، موږ په یو شو پوزیشن کې وای، خو موږ ته پوره منصوبه بندي په کار و.
You know, you saw with the Taliban quickly moving in as soon as we moved out. So
what steps should the US government
نو بیا د امریکا حکومت د څه کول پکار دي چې د طالبانو پر ضد افغانستان د خلکو د انساني او د ښځو د حقوقو تحفظ وکړي شي؟
I think it's our job now to
زما په فکر کوم خلک چې له هغه ځای راوتل غواړي هغه باید زر تر زر راوباسو او بل چیرې منتقل کړو، او هغه ځای امریکا هم کېدای شي. خو زما یقین دی چې نړیواله ټولنه به بیرته د افغانستان لپاره خپل زړه پرانیزي. په خبرونو کې چې موږ څه ګورو دا د پریشان خلکو ژغونه دي. په دې کې به ډیر خلک له افغانستان سره ډیره مینه لري، خو په موجوده حالاتو کې به پاتې کېدل نه غواړي.
And you mentioned the international
پوسټ چې د افغانستان نټول عالمي او د امریکا فوزونه قریبا وتلي دي، او ښکاري داسې چې ټول ملک د طالبانو په کنټرول کې دي. نو تاسو په فکر د افغانانو سره د مرستې او هلته د ثبات راوستو په لړ کې د عالمي ټولنې څه ذمہواري جوړیږي؟
What responsibility you would like to put on the international community?
You know, I'm really torn on that question because I do not want to see more fighting.
دا سوال ما ډیر ځوروي، ځکه چې زه نور جنگ په هیڅ قیمت نه غواړم. خدا غواړم چې امریکا او نړیواله ټولنه دې پر طالبانو سخت شرطونه کښېږدي، او ورته ودی وایي چې که کنټرول تا په لاس کې اخیستی خو قوانین به منې. دا دې هم ورته وایي چې کله دغو قوانینو سرغړونه وکړي او د انساني حقونو په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کړي، نو د نړیوالې ټولنې په حیث به موږ دا نزغمو او د دې سختې نتیجې کېدای سي. زه بس غواړم چې نور وینه توی نه سي.
په افغانستان کې داسې یادګیرنه چې وس هم ستاسو زړه خوږی؟
زما تر
ټولو غمجنه پیښه هغه وه چې زه په افغانستان کې په اول ځل له پوځي مرکزه بهر په اړومبي مشن لاړم. دا له هیلیکاپټره د راغورځېدو په پیښه کې د 1400 امریکایانو د مړیو د ژغورلو کار و. په افغانستان کې پر دومره غمجن پایل باوجود هم زه وایم چې هغه یو ښکلی وطن دی، او زما په فکر هلته زیاتره خلک غواړي چې یوازې پرېښودل شي. زه تمه کوم طالبان به د ولایتونو د غوښتنو درناوی وکړي، او دا به له وخت سره معلومیږي. خو زه په حقیقت کې د هغوی لپاره ډیر فکرمند یم.
And I'm hoping the Taliban respects the wishes of the individual provinces. And
thank you so much, Dr. Tony Brooks, for giving us time on this topic.
Yeah. Thank you for having me, and God bless Afghanistan and God bless the USA.
لری وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري، او د خبرونې په دې ځای کې زو او بیا هم غواړو چې د سیمې په اړوند ستا سره یو څېړنه شامله کړو. زموږ سره ملګری شوی دی په خبرونې کې، دلته په امریکا کې میش سیرونکی ډاکټر تقی صاحب. هغوی د هرکلی وایو. سړی مشی په خیر راغلی ډاکټر تقی صاحب.
تاسو سلامونه اوریدونکو ته، کتونکو ته احترامونه.
وعلیکم السلام. پس لډيري مودي مو استاد سره خبرې کیږي، په دې هیله چې تاسو جوړ روغ اوسئ. تکسب
مهرباني جی، مهرباني. په دې اندرین حالات چې څنګه روغتیا کې دي شي خشته
ژوند اوسې. تکسب د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې د طالبانو پر ضد چې افغان حکومت کومې پروپاګاندي کولې، حالات د هغه څخه بدل دي. هغه وایي چې طالبانو د جنکۍ په تعلیم بندیز نه دی لګولې، او دا تاثیر چې وینه به توی شي خو داسې هم نه دي شوي، او طالبانو ټولو ته عامه معافي اعلان کړې ده. څه ګڼي او تاسو څنګه ارزوي د خاغلی قریشی دغه بیان؟
نو ستم ظریفی خدا سده جی چه خغلی شاه محمود قریشی چه دا بیان ورکولو دا عاشوره د ورځ په مناسبت یو حسینیه فاونډیشن د امام حسین په نوم یو فاونډیشن الته ولاړو دا خبره وکړه. نو حیرانگی دا ده چې یو کس د حسین سره هم تعلق لري، او د حسین د بیعت نه انکار ستاینم کوي، او بل اړخ ته افغانانو ته وایي د تیغو د تورې بیعت وکړه ځکه چې موږ دا تا باندې تپلی دی، او د طالبانو داسې ترجمانی کوي چې ذبیح مجاهد هم خپل شاید چې نشي کولی. نو ارض دا دي چې فلحال خو ډېر وختي دی، دا خو لا طالبان راغلي دي، او موږ آلریډي وکتل چې کومه طریقه باندې هغوی ډېره سخت دریزه پالیسي ځنې موضوعاتو باندې اختیار کړه، د افغان بیرغ په حق چې هغه کومه پالیسي اختیار کړه، کومه طریقه باندې ننګرهار کې، خوست کې، کابل کې دنه بیرغونه رنګ کړل، بیا جلسه جلوسونو باندې فایرنګ هم وشو، شرق کې کسان وژل شوي دي، شهیدان شوي دي د افغان بیرغ لپاره. د جنکو د تعلیم په حق چې کومه خبره غن، نو ما د ذبیح مجاهد پریس کانفرنس ډېر په غور واورېدو، هغه بار بار دا خبره کوله چې موږ د ښځو شخصي ازادي او د تعلیم ازادي د شریعت په دایره کار کې دن نه ورکو. نو دا خو په کتل واړي چې دا کوم شریعت یا دی، د طالبانو، د ملا عمر او د ملا ایبت الله شریعت، یا هغه شریعت چې کوم افغانستان کې د تیرو شلو کالو نه عملی دی. دا سخنه دی چې طالبانو چرته د کفارو مکه فتح کړې ده، خو کابل ته راغلي، کابل کې څه مسلمانان نو، کابل کې چې دا کم خلکو ته دوی د افو اعلانوي او د عام معافي اعلانوي، نو دوی ګناه اخر څه کړې ده. دغه ګناه ده چې خپل بچو لپاره، خپل ظلمو جنکو لپاره تعلیم غوښتل، خو روزګار یې غوښتل، خو وخت یې غوښتل. نو دا خلک اف کړل په ځای د دې چې ته دا خلک افقه دین افول نه غواړي، دین مافي ول نه غواړي، چې کوم څوکې کې ذبیح مجاهد ناس ته دا څوکې کې ناس کس دی یو افته کیږي چې وجلې داوا خان مینپال. نو دغه په حق له کوم خبرو کو، بیا هغه سختمان کې چې کوم افغان براډکاسترز زنانه براډکاسترز هغه خپل د روزانه جاب د پاره چې غیر خپل لګې منی کړو، هغه په ټولنیز میډیا باندې بیا او نور بارني میډیا باندې دا خبر وکړه چې موږ خپل دې جاب نه واپس کړو، منی کړو، خو ناری نه پرېښو. نو دا خو ډېر زیات پاکستان دې طرف ته کوشش کوي. ګوري جی چې کوم وخت کې داسې سخبریزه خلک ګوریلا تحریکونه د چې کوم وخت کې حکومت واخلي یا بریا راپورته کړي، نو هغه وخت کې خو هغوی دا ډېر زیات کوشش کوي چې خپل داسې یو داسې چلن دنیا ته وښایي چې موږ خو ماډریټ شو، موږ کې ډېر بدلون راغلی دی. سوال دا دی که دوی داسې ماډریټ شو، دا طالبان دا دومره په میانه روي دی چلېدل، نو دوی سره په لاس کې دغه دا ویپس او دا کوړې او دا لیشز دا څنګه را پیدا شوه، دا یې کوم ځینې راوستي؟ دا که دا دومره دی کې بدلونونه دوی سره په جیب کې بداشې نه بده ګرځول چې د زنانه او بوډاګان باباګان د کابل د هوایي ډګر خواشا کې دی په وهلو، عام پولیسو سره خو نوی داسې سامان چرته به بیٹان به وي، چرته به ډنډه به وي، نور کو تک به سي وي، نو دوی سره داشې ولیو. نو ارز دا دی چې فلحال خو خود طالبان دنیا ته خپل ډېر اعتدال والا مخ خولو کوشش کوي. خو
ډاکټر صاحب تخي دلته په امریکا کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ ماروین واینبام یو ټویټ کړی و د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د هغه وینا په اړوند چې د قریشي وینا ته څه ورته و. هغه دا ویلی و چې افغانستان د غلامۍ ځنځیرونه مات کړه. ګواکې هغه خپل په دې ټویټ کې دا لیکلی دی چې دا طالبانو ته د بریا ورکولو یو ټویټ دی چې ډیر ان ډیپلوماټیک یعنی غیر سیاسي او ډیپلوماټیک ټویټ دی. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ هغه بیا په عمران خان ته لیکلی دی چې د دې د وړ دی چې خلک ورته طالبان خان وایي. څه معنا ده د دې خبرې څخه؟
نو ماروین واینبام صاحب صحیح خبر وکړ جی. عمران خان داسې یو مهم څوک کې ناظر چې باید خپل الفاظ او خپل ټویټ ډېر په طریقه باندې انتخابوي. خو بهرحال څوک چې د عمران خان شخصیت او سیاست نه خبر دی هغه دا حقیقي چې هغه د پاکستانی طالبانو او د تحریک طالبانو ترجمان هم ګڼل کېدو او د افغان طالبانو ترجمان هم دی. او خدا خبره د عمران خان نه زیاته تاسو بل عموم بګورئ چې عمران خان شاه محمود قریشي دا د پاکستانی استخباراتي ادارو د فوج جوړ کړي یو حکومت هایبرید نظام دی چې هغه کې فوج په شا دی او دوی مخینه حکومت کوي. نو دا خو د پاکستان فوج همیشه دا غوښتنه وه چې افغانستان باندې د خپل خوښې حکومت مسلط کړي. او دا د
سپیکر هم تقریبا دا محل هم بالکل دا دا تورونه تل پاکستان رد کوي. تل دا تورونه پاکستان رد کوي وايي چې دا په موږ هڅه تورونه لګول کیږي. موږ د سولې پروسه غوښتل. موږ کله هم د طالبانو سره نه مالی مرسته کړې نه مورته پټن ځاینه په خپل هیواد کې ورکړي دي. خو ډاکټر صاحب تخې یو بل پوښتنه دا چې تاسو څه ګڼئ چې دا مهال آیا طالبان به په نړۍ کې په غربي هیوادونو کې او یا هم په خپل په سیمه کې نور هیوادونه په رسمیت سره وپیژني او کنه؟
زما خیال دی چې طالبانو ډېر زیات دې طرف ته کوشش دی ځکه دا د کابل تر حده پورې تاسو ګورئ چې ځانګړي چلند کې یو کنټرول یو ریسټرینډ هغوی ښایي او دا کوشش کوي چې خپل حکومت او امارت چې کوم دی هغه د نورو هیوادونو باندې ومني رسمي توګه باندې. زما داسې پام دی چې ځینې هیوادونه به دې ته شاید چې تیار شي چین یا روسیا او بیا غن روسو چې شاید چې پاکستان هم ورته تیار شي. خو دا سم شوې دي ګورې چې تاریخ کې چې ډېر حکومتونه چلیږي د دنیا د بغیر د رسمي پیژندلو یا رسمي توګه باندې چې منلې نه وي. د چین مثال زمونږ په مخ کې دی چې کوم وخت کې موضوعاتوم چین کې برابر واغښتو نو دا غیر ریکګنیشن خو ډېر وخت لپاره په دنیا کې نو ما خیال دی چې د ملګر ملتونو غړیتوب هم ورته شو شل کال وروسته ملاو شو. نو داسې امکانات شته چې کینیډا غونته کې هیوادونو د دې مخنیوي لپاره آلریډي هغه بیانات ورکړي دي. خو یو مشکل به دنیا ته دغه پیدا شي چې افغانستان کې یو بشري ناورین یو هیومانیټیرین کرایسس پیدا کیږي چې دا فنډز اوس منجمد شي لکه چې آی ایم ایف وکړل دا نور کسي کې شروع شي نو افغان ولس لپاره به داسې یو مسله جوړ وي چې حکومت دا غي خوښ نه دی دا غي باندې تپلې شوی دی خو بهرحال هغه په کنټرول کې دی او دا دنیا ته به سوچ کول غواړي ځکه ضروری ده چې د ملګری ملتونو یو هنګامي اجلاس په دې باندې وشي او دا تګلاره دې غي وټاکي باید چې د افغانستان څوکۍ افغانستان نمائندګانو سره وي او طالبانو سره د دنیا داسې یو عارضي تعلق جوړول هم غواړي او د خاص طور باندې چې د humanitarian مسله چې کومه ده هغه د مخنیوي لپاره نو بار یو ټمپرری چینل جوړې دي چې خو د طالبانو پوره کوشش بداوي چې غي خپل امارت او غي خو چې دې کې به دا پارټیسیپیشن وي او دا نور خلک هم پکې شامل وي خو په قتل غوړي خو غي کوشش دا دي چې په دنیا باندې یو من
ډیره مننه ډاکټر صدقي چې راغلی او دی ته مو وخت ورکړ. تاسو ته ډیره
مننه.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو دا مهال له بل ریپورت ولوري ته امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانی او نور میډیا ویلي دي چې د ولسمشر جو بایدن ادارې د امریکای په بانکونو کې د افغانستان 9.15 یعنی هنیم عرب ډالر قلف کړی دي یا بند کړی دي یا فریز کړی دي. راځي چې په دې اړه نور تفصیل د صدقه جان څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د صدر جو بایدن د حکومت یو چارواکي واشنگتن پوسټ ورسپانې ته په یو بیان کې ویل چې په امریکا کې د افغانستان ملي بانک شتمنۍ به طالبانو ته نه ورکوي. د افغانستان بانک سرپرست مشر اجمل احمدي وایي په دغه شتمنۍ کې ډالرې، سره زر، بانډونه او نوره سرمایه ده چې وایي زیاتره د نیویارک په فیډرل ریزرو او نورو ادارو کې پرته ده. د امریکای حکومت دا فیصله په داسې وخت کې کړې چې طالبانو د اګست 15 نیټې راشي د افغانستان واک ترلاسه کړي او د هیواد د کرنسۍ افغاني ارزښت هم هلته د حالاتو د بدلون له کبله لوېدلې دی. واشنگتن پوسټ وایي د امریکای د مالی وزارت او د بارنیو اساسو د کنټرول دفتر په ګډه دغه فیصله کړې ده، خو وایي د بارنیو چار وزارت چارواکي هم په دې پریکړه کې شامل وو او وایټ هاوس دغه معاملاتو څارنه کوله. د بایدن د دفتر یو چارواکي ویلي چې د امریکای نه افغانستان ته د نغدو پیسو په انتقال هم بندیزونه لګول شوي دي او سبب دا ښودل کیږي چې دغه پیسې د طالبانو په لاس ورنشي. د افغانستان د مرکزی بانک د افغانستان بانک سرپرست مشر اجمل احمدي په یو ټویټ کې ویلي په بانکونو کې د هیواد شتمنیو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلې او نه د کوم بانک نه پیسې پټې شوې دي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د مالی وزارت چې اشاره یې امریکې ته وه به د افغانستان شتمنۍ طالبانو ته ورکړي. کابل ته د طالبانو د وررسېدو وروسته احمدي د افغانستان نه وتلی دی. د اقتصادي چارو څېړونکي وایي که طالبان په افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ کړي چې امریکا او د دې ملګري هیوادونه یې په رسمي ډول ونه پیژني نو طالبانو به په امریکا کې دغه پیسو ته د لاسرسۍ نه محروم شي. څېړونکي وایي افغانستان په 1300 کلونو کې تر ډیره د امریکای او اتحادي هیوادونو په مالی مرسته چلیدو او ډیره لږ بجټ یې له خپلو داخلي پیداوار سره پیدا کولو. نو که راتلونکي حکومت سره بهرنۍ مرسته ونشي نو دا هیواد به د اقتصادي بحران او خلک به له شدید غربت سره مخامخ شي.
دیو اپ سټیلایټ ټي وی هر اورس سلیویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیرنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر اورس سلیویریش ساته له دیو سره اوسئ.
زو دا محل د پاکستان او افغانستان په اړه یو بل ریپورت ولوري ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله باندې چارواکي وایي چې د عادي خلکو تګ راتګ او د معمول په شان روان دی چې افغانستان د تذکره او پاکستان ولوري ته شناختی کارت باندې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. راځي چې نور تفصیل یې د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې په ګټه سره وګورو.
د پاکستان افغانستان ترمن چمن پوله د ادی ورځو په شان خلاصه ده. د پولیس څخه هر ورځ د سهار د 2 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې د ادی خلکو تګ او راتګ شروع وی. نجیب الله یو کور په کوټه کوشلاخ کې دی او بل کور په کندهار کې دی. دوی وایي د مور د جنازې د مراسمو د پاره هلته کندهار ته تللی وو.
البته مور مسیو بس پاتې ته لاړم بس پرته دایم روان یم. البته حالات ډېر نورمال حالات وو، هیڅ مشکل نه وو. هیڅ یک حقیقت نه لري، نه څوک راځي دونه چندانی باجر. البته نورمال حالات وو، ان شاء الله امن وو ډېر.
دا غرنګ حضرت ګل د 400 اوسیدونکو دی او په کابل کې زده کړې کوي. وایس په پهنتون کې د رخصتۍ سره دوی وس خپل کور ته روان دي.
زه کوم سټوډنټ یم، د سټوډنټو ما وسره لمه بس پهنتون نه یونیورسيټي نه جوړی شولې او بس زه خپل کور ته ځو. ځکه زه نه کېد چې د طالب جامعه کې یاد باز نور خلکو جامعه کې خلک را پاسې دي، د غلاګانې کې څه کوي مطلب نور د طالب طرف نه حالات ټول خدي نورمال دي.
دغه رنګ ګلاب خان د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکو دی چې پوله د پارولو په محل وویل چې پاکستان ته د روزګار د پاره را روان دی.
حالات ښه روغ جوړو ښه ښایسته روانو چا پورې غرض مرض نو هر سړی په خپله لار روانو او موږ ځو دې خوا مزدورۍ ته ځو چې پاکستان له ځو.
دا هغه افغانانو چې د چمن د پولې د لارې و پاکستان ته را روان وو. خو کامران خان د کندهار ارغنداب اوسیدونکی دی وایس د علاج دپاره پاکستان ته راغلی وو اوس واپس کندهار ته روان دی. دی وایس د کورنۍ غړي په خپل وطن کې ځای پر ځای دي.
پاکستان له راغلی وو د علاج دپاره اوس علاج معالجه اوس و بیرته واپسی خپل کور ته خپل کلی له روان یو. بس حالته موږ آباد نه کډی راوړو نه نورې کډی را روان دي. یو شی نه سدا سپور پاګان دی.
چارواکی وایز د چمن د پولیسو څخه یوازې قانوني اسناد لکه افغان تذکره او پاکستانی شناخت کارت لرونکو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه وي. خو د کورونا احتیاطي تدابیرونو عمل کولو سره سم پی سي آر کورونا ازموینه او د ویکسین عمل هم روان وي. د پاکستان د سرحدي ملیشا ځواکونو یو مشر چې خپل نوم یې د ښکار کولو څخه ډډه کول ویل سپی یوه ورځ کې تر 14,000 پورې عادي خلک تګ او راتګ کوي چې پکې زیات تعداد د چمن قبایل او کاروباري خلک او ناجوړیان وي د علاج دپاره پاکستان ته را روان وي. خو دغه پاکستانی چارواکي د افغان کډوالو په لوی کچه پاکستان ته د راتګ خبرې تاییدولو څخه انکار وکړي. تېره ورځ هم د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي یو خبري غونډې په مهال ویلي وو چې د افغانستان څخه پاکستان ته د کډوالو د راتګ په حق له په پاکستانی سرحدونو باندې څه قسمه فشار نه لیدل کیږي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
لیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د خبرونې په دې ځای کې بیا هم ریپورت د سیمې په اړوند لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ناڅاپي ډول تجارت ډیر زیات شوی دی. دا خبره د پاکستان کې د کسٹمرز یا ګمرکو د چارواکو تازه شمیرې ښیي چې په کابل کې د طالبانو له قبضې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت ناڅاپي زیات شوی دی. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې ارشد حسین چې تاسو ته تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د ورځپاڼې ډان د ریپورت تر مخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مغربي پوله د کارګو گاډو او د خلکو په تګ راتګ کې ښکارا اضافه لیدل شوې ده. ورځپاڼې ډان د افغانستان سره په شریکه پوله د ګمارل شوو پاکستانی کسٹم چارواکو د شمیرو په اساس وایي چې دا اگست په 15مه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزه تجارت هغه محل د تاریخ لاندې کچې ته راکوز شوی وو چې په درآمدي او برآمدي سامانونو باندې بار یوازې 415 ټرکونه د چمن خرلاچی غلام خان او د تورخم د پولی را واوړیدل. خو بیا د طالبانو په کابل د قبضې وروسته د اگست په 18مه نیټه په لویه کچ د تګ راتګ کوونکو ټرکونو شمیره 1223 ته ورسېده. دان اخبار د کسٹم د یو چارواکي د خولي لیکلي هغه تمه لري چې د محرم نه پس د شمیره نور هم سیوا کې دي شي. په پوله تعینات د پاکستان کسٹم چارواکو د شمیرو تر مخه د اگست په 15مه نیټه د تورخم په کسٹم سټیشنونو واپس راتلونکي خالی ټرکونو شمیره 14 وا. د چمن په سټیشنونو باندې د بیرته تشراتونکو ټرکونو شمیره 18 وه. ولې د پاکستان په خرلاچی او غلام خان سټیشنونو باندې یو گاډي هم بیرته نه راغلی. خو هم دغه شمیره خای چې د اگست په 18مه نیټه په تورخم پوله باندې د واپس راتلونکو خالی ټرکونو شمیره 18 او په چمن پوله 14 ریکارډ کړی شوې ده. د پاک افغان چیمبر اف کامرس پخوانی مشر او پاکستانی تاجر انجینیر دارو خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي دا محل په چمن پوله زیات رش لیدل کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستو کلونو کې دوه اړخیزه تجارت د 2.1 بلین ډالر څخه 1.2 بلین ډالر تراکوز شوی وو. په خیبر ضلع کې د خیبر ترانسپورت صدر شاکر افریدی وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي د کلن چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی نو د ترانسپورت کاروبار ورسره هم سیوا شوی دی.
وجه یې دا و چې افغانستان پر کوم رشپات او کوم رکاوټ وي د خلکې جوړوي نو هغه رپتونه او هغه شینه ختم شوي. مخکې به مونږ یو ګاډی نه 50,000 روپۍ خرچه به شو. اوس یو روپۍ هم نشي او خصي د کار روان دی. دا رکاوټ ځین چې دی په پاکستان کې چې کوم د مونږ کشتون ولا جوړ کړي صرف د میکنه په چک پوسټ ورته درې ځای نه واستي نو کدی له خوشبو دا مونږ کشتون ولا و د کوم غي دا ختم کړی شم و تخسر به کورو نورم خشی
دا طالبان وایان زبی الله مجاهد په کابل کې خپل لومړی خبری کانفرنس ته ویلیو چې هغه به د گاونډي هیوادونو سره تجارت دوامدار او ساتي او د ته د ودی ورکولو لپاره بل نور ګامونه هم اغستل کیږي. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس ان انډستریز چیرمن زبیر موتیوالا وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای دا اوس چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پولو کم تک را تک سیوا شوې دي دا هغه ټرکونه دي کم چې په مخ کې ورځو کې د حالاتو خرابېدو له کبله دواړو خواو ته ایثار کړی شوي وو.
مال ہے جو بلوکیڈ کے اندر پڑا ہوا تھا جو انہوں نے اپنے آپ روکا تھا
هغه وای دا هغه مال دی کوم چې په افغانستان کې د روانو امنیتی حالاتو لکبله په خپل تاجرانو ایثار کړي وو. خو وای ک حالات معمول ته راغلل نو امید لري چې دوه اړخیزه تجارت په لا نور هم سیوا شي. افغان تاجر خان جان الکوزه وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای دا مهال د افغانستان په شمال کې د ترنګلي حالاتو لکبله ایران سره تجارت 80% راکم شوی دی او کاروباریان د مشکل سره مخامخ دي. خو زیاتوي د پاکستان سره په پولو تجارتی سہولتونه یو څه ښه شوی دي.
د مثال په ډول په تورخم کې په مخکې وختونو کې 300 نه تر 400 معمولی یا کانټینرونه تبادله کول واردات او صادرات اوس تقریبا 900 تر رسیدلی دي.
پاکستان کې اقتصاد پوهان او تاجران وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت 15 بلین ډالر ته رسیدو صلاحیت لري.
خبری خبرونه دوام لري. ګرانو اوریدونکو اولیدونکو د ملتیا مومننه کو چې را سره په خبرونه کې مالیاس او د خبرونه په دې ځای کې غواړو چې تاسو سره مدواته کتنه شامل کړو چې مختار خلیل کړی دا او دغه کومه مقاله چې تاسو لپاره راخسته ده دا هم د افغانستان په اړوند افغانستان کې روسي کړکیچ او حالات دې ته کتلې دي. ګورو چې په مطبوعاتو باندې څه خبرې تودي دي.
د کابل د نیوونه پس اوس په ګرد نړۍ کې د طالبانو نوبت غږیږي. د ټولي دنیا اخبارونه، مجلې او آنلاین خریدونکي مطبوعات د افغانستان او د طالبانو په باب له خبرونو، تبصیرو او تلجیو نه ډک دي. هانګ کانګ نه وتونکي ایشیا ټایمز نومي اخبار کې د پیښور د یو نامتو خبریال او لیکوال د اف ام شکیل یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. په دې کې کابل کې د طالبانو په اقتدار کې پراتلو او په دې ټوله لوبه کې د پاکستان په کردار تفصیلي بحث شوی دی. د مضمون سرخط ته د طالبانو نصرت به ډیر زر د پاکستان د پاره د نقصان باعث جوړیږي، ځکه چې په کابل د طالبانو د ورختون راپورته شوي دوړي چې کله کینی نو پاکستان باندې به طالبانو سره د مرستې کول په سر د هر طرف نه د بندیزونو لګولو غږونه راپورته کیږي. اف ام شکیل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې طالبانو اوس کابل کې خپلې خپې ښې مضبوطي کړي دي او د خلکو پام اوس طالبانو نه پاکستان ته راوړېدلی دی، ځکه چې طالبانو چې په کومه برق رفتارۍ سره کابل نیولی دی دا د پاکستان د ملاتړ نه بغیر ممکن نه و. اگر که طالبان دا وخت خلکو سره په ډیره پسته ژبه خبرې کوي، کابل نه د امریکانو استوګنو په وتو کې هیڅ رکاوټ نه دی چولې، ټولو خلکو لري د عامې معافی ورکولو اعلان کړی دی او د اسلامي قوانینو لاندې د زنانو د حقونو د خاطر کولو اعلانونه کوي، خو په دې روانه لوبه کې که کله هم طالبانو سره غلط لاس خپې وخوځول نو د دې ټوله الا بلا به د پاکستان سر لراځي، ځکه چې د ګردي دنیا تجزیه نگاران او تبصره نگاران د پاکستان د مخبری په ایسای نومي اداره باندې تورونه لګی چې د کابل د نیوو د پاره د طالبانو حکمتي عملی هم ایسای جوړه کړې وه. مضمون لیکي چې دا خو اوس هر چا ته معلومه شوې ده چې افغان طالبانو به افغانستان کې جنگي عملیاتو کې زخمي شوي خپل جنگیالي پاکستان ته راړول او پاکستان ورله په خپله خوره د اوسېدو اجازت هم ورکړی وو او په ټول پاکستان کې ورله خلکو د جهاد په نامه چندي هم راټولولې. خاغلی اشرف غنی د خپل حکومت د نسکورېدو نه وړاندې جولای کې تاشقند کې خپل یو بیان کې ویلي وو چې طالبانو سره د افغانستان د قومي فوج خلاف د جنگېدو لپاره 10,000 جهادي جنگیالي د پاکستان نه افغانستان ته راوړېدلي دي، خو پاکستان دا الزام په سختۍ سره رد کړی دی. پاکستان په پا اصل کې افغانستان کې د اشرف غنی د قام پرسته حکومت نوار خطا او ځکه چې پاکستان یریدو چې د اشرف غنی قام پرسته حکومت د پاکستان د پښتنو په سیمه کې د قام پرسته قوتونو د طاقت نیو سبب ګرځېدي شي. اشرف غنی د افغانستان د قامی مشر جوړیدو نه وړاندې یو مضبوط پښتون مشر وو. ایشیا ټایمز لیکي چې د پاکستان په پا مقامی میډیا کې به دا خبرونه برابر خورېدل چې د افغانستان په جنگ کې طالبان د خپلو حق رسیدلو جنگیالو مړي د خخولو د پاره پاکستان تروړي، خو د پاکستان حکومت چری هم د خپل دی میډیا د خبرونو تردید نه دی کړی. مضمون زیاتی اوس هر کله چې طالبانو سره د پاکستان امداد خرچا ته پډاګه شوی دی.
د اگست په 14مه نیټه کله چې د پاکستان د جوړېدو د ورځ لمانځنه وه، د پنجاب لاهور ښار اقبال پارک ته د سیل لپاره راتلونکي د ټیک ټاکر ښځې سره تشدد او سپکاوي د پیښې څلور ورځې تیرېدو وروسته د پنجاب حکومت کې څه هم د څه کسانو د نیولو دعوی کړي دي. وزیر اعظم عمران خان د پیښې نوټس اخیستی، خو د بشري حقونو فعالین غوښتنه کوي چې د دې پیښې نوټس دې واخیستل شي او نور ګامونه دې عملي کړي شي. راځئ چې تفصیل یې د رابعې پیر څخه په دغه ریپورټ کې واورو.
د اگست په 14مه نیټه د پاکستان د ازادۍ په ورځ د پنجاب لاهور ښار اقبال پارک ته د سیل د پاره راتلونکي ښځې سره تشدد او سپکاوی د پیښې څلور ورځې تیرېدو پس د پنجاب حکومت په پیښه کې د ککړ ستنانو د نیولو دعوی کړي او د حکومت ویاند فیاض الحسن چوهان دغه پیښه د پولیس ناکامي ګرځولې ده. پولیس او ښکیل ادارې په ساینسي بنیادونو د پیښې پلټنې شروع کړي. فورنزیک ایجنسی به د نادرا په مرسته ټوله ډیټا راغونډوي او د دوی د نیولو عمل شروع کړی سوی دی. وزیر اعظم عمران خان هم تیر ورځ نوټس اخستی او د پنجاب پولیسو مشر ته ذمہواره کسانو نیولو هدایت کړی، خو د خلکو وینا ده چې د شت سره مخې ته راتلونکو پر پیښو نوټس ډیر واخیستل سو اوس په کار دی څه وکړی سي. پولیسو ته درج کړی سوی مقدمو کې د تشدد ښکار شدي ویلي، د رواني میاشتې په 14مه نیټه د خپلو ملګرو سره مینارې پاکستان ته نږدې ویډیو یې جوړوله چې پرې 300 څخه 400 پورې کسانو حمله وکړم او پرې تشدد وکړي، خو پولیسو او امنیتي ادارو پر وخت دغه پیشه د مخنیوي هیڅ قسمه هڅې نه وکړي. د پیشي په اړه د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری یو ټویټ ته لاري ویلي، د پنجاب د چارواکو سره رابطه کې د مقدمه درج کړې سوی او خلک نیول کیږي، خو دا هم ویلي موږ په خپل خلکو کې دغه رنګه د تشدد دغه رویه بدلولو ته اړتیا لرو. د بشري حقوقو کارمنده فرزانه باری دیوا ته وایي، دغه پیشه کې چې کم تشدد او اجتماعي فکر سرګندیږي چې د هر څه یو دوه یا لس کسانو نه بلکې سلګونو کسان کړي دي. هر ورځ پر ښځو تشدد کیږي، سرونه پرې کیږي، جنسي تیری ورسره کیږي او وژل کیږي. دا د طاقت د کارولو او ښځه کمزوره او خپل ملکیت ګڼلو هغه فکر دی چې نتیجه یې موږ وینو. په هیواد کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د ښځو سره د جنسي او کورنۍ تشدد په پیښو کې ډیر زیاتوالی لیدل کیږي. د جولای په 14مه نیټه په اسلام آباد کې د پخوانی سفارتکار 28 کلن لور نور مقدم یو کس ظاهر جعفر وژلی و. هم د جولای په 28مه نیټه د پنجاب پنډي ښار کې یو ښځې نسیم واجد نومي کس جنسي تیرو ښکار کړی او په نتیجه کې دغه ښځه او ماشوم وژلی و. وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت یو بهر ملکی خبری ادارې سره مرکه کې د ښځو لنډي جامې جنسي تیرو په پیښو کې د زیاتوب سبب ګرځولی و. وزیر اعظم که څه هم خپل دغه بیان وروسته په یو بل مرکه کې رد کړی او ویلی و چې د جنسي تشدد ذمہواره تورن کسان دي او ښځې هرنګه جامې اچولی سي، خو د بشري حقوقو فعالین د وزیر اعظم دغه بیان ته یو ځل بیا په جواب کې وایي چې پاکستانی ښځې خپل په ټولنه خبرې دي او عام ځایونو ته د تلو په وخت لنډي جامې هم نه اچوي، خو بیا هم د دغه شان پیښو سره مخ کیږي. د ښځو د حقونو د پاره کارکونکو اداره عکس ته یو بیان ته لاري ویلي، کچري حکومت دا خبره مانی چې ښځې د هیواد برابري وګړي دي، نو دوی د دې ثبوت د مضبوط قانون سازي او حفاظتي ګامونو پورته کولو سره ورکي چې ښځې هر وخت هر ځای خپل د خوشي په جامو کې ځان محفوظ وګڼي. دوی زیاته کړي، میناره پاکستان کې مخې تا ته راتلونکي پیښه سرګندوي چې پاکستان ته د شوزو د پاره محفوظ ترين ځای ویل او د شوزو احترام کولو په شان داوی رښتیا نه دي. وخت راغلی چې حکومتي مشران د عمل د لارې خپلې داوی ثابت کړي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. زو د وروستي ریپورت ولورې ته په خبر کې انزورګری جلوت هما کیسه تاسو ته وړاندې کوو چې زده کوونکو ته ویډیا هنري زده کړې ورخي. راځي چې دغه کیسه چې تاسو لپاره احسان محمد خان تیار کړې ده په ګډه سره وګورو.
د پیښور اوسیدونکو دغه پیغله جلوت هما د ورپورټوالي راسي انزورګری کوي. د خپل برش او پینټینګ له لارې تاریخ او کلتور نړۍ ته ورخایي، خو غواړي چې د ټولنې هغه بې وسه خلکو ته هم د انزورګرۍ هنر وښایي کوم چې په سنه سره ډول د ژوند په زغل کې وروستو پاتې شوي دي. هم د دغه سوچ عملي کولو لپاره هغې په خپل کور کې دننه د انزورګرۍ د زده کړې یو مرکز پرانستې، چرته چې په لارو کوڅو کې کباړ راټولونکو او بې تعلیمه جنکۍ او ماشومانو ته د دغه هنر زده کړې ورکول کیږي.
دلته خو سما سراغه خلک دي کم چې دلته کې جوخت ماشومان او سي جنکي او سيغي کې سکول کالج والا مشته. خو سما سره لکه داسې الکانو جنکي پکې شامل شوي چې سپکې کباړ راغونډي او سپکې سهار د کورونو نه کچري او غندونه راغونډي. خو اغي ډیره زیاته خوشحالي سپیشل محسوسي یغي چې ما سره دا کار کله نه چالو کړي نو مال خدا سي لګي چې دنیا بدل شو.
په دغه هنرتون کې تر شلو خواوشا زنانه جنکۍ او هلکان د انزورګرۍ ویډیا تربیه ترلاسه کوي. جلوت هما وایي که څه هم دغه خلک د لیکلو جوګه نه دي، خو د برج کارولو د لارې بیا خپل احساسات ښودلی شي. عثمان خان او محمد ولی هغه زده کوونکي دي کوم چې سهار کې کباړ راټولولو وروستو بیا انزورګري زده کوي او غواړي چې د خپلې خوښې سیزونه جوړ کړي.
او بس کبار فائدہ مند نشته، تعلیم کو مزه نه لایک کی دی که شو بس تقریبا سارے زرا اوجو بس کبارم ګون کو بس یو ګنټه نی مری ته ورکو.
د جلوت هما په خپل خرس روان کړي دی مرکز ته یو شمیر پیغلی او زنانه هم را روان دي چې د انزورګرۍ ترڅنګ ورته بیا د میک اپ یا سنگار هنر هم خودل کیږي. لیلا خان او ورده حسین وای کچری دا مرکز نوی جوړ، نو د دوی د هنر د کولو ارمان با نو تر سره شوه. ډیر خوشاله دي چې د خپل خوخي د رنگونو کارولو هنر زده کوي.
نو خامخازو ستا کوم نو دینه ورسته ز آرټیسټ جوړیګم د خپل ټیچرې په شانته دا ډیر زیات مونږ انکرېج کې او دا ډیره خبره ده مونږ لري حوصله راکې.
کدا نو نو آی تھینک چې ما نشو کولی ځکه چې زه نور نشم افورد کولی. خدا دې چې الحمدلله دی زی په ذریعه او د دې په وجه د هما مم په وجه زما دا شوق چې کم دی ان شاء الله دې مخکې بلار شي زما دا هر څه ډیر ښه پالش کیږي لګیا دی.
جلوت هما وای دلته راغلی خلک د انزورګرۍ شوق لري او غواړي چې په راتلونکي کې د دوی د لاس جوړ پینټینګز یو نندارتون کې وښودل شي چې نړۍ ته د دوی هنر ورمخامخ شي.
اور دادا چې سول ایگزیبیشن ان شاء الله زه د دې وړو اکدم سپیشل کم چې به تعلیم دي کنه نو د دې بزې یو ډیر خپل شان ایگزیبیشن کوم مرغه کې ان شاء الله ټول پاکستان ته انویټیشن ورکوم چې خلک د دې کار سپیشل وګوري او دې خلک اپریشیټ کړي ځکه چې د دې حوصله بڑھاول زموږ د پاره ډیر زیاته ضروری ده. څه پته لګي چې اومدي کې او داسې آرټیست روچت شي چې پاکستان نه په دنیا کې زموږ نه آمدونه بلندګي چې څوک څوک هم نشي کولی.
د دغه مرکز چلونکي جلوت هما وای کچری په حکومتي کچا د انزورګرۍ د زده کړې ویډیا موخه را پیدا کړي شي نو د دغه فن لارې بیا خپل تاریخ او کلتور ته وده ورکول شي. د همکار شاین افریدی سره احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ری به ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو روانه خبرونه ولیدله او د ملکی امو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مال وی زه د دې خبرونه قربانه او مامانه ز شهید او د دې خبرونه کو پروډوسر وو عبد حسین چې فاصره د راپورونه په خبرونه کې شامل کړه. تاسو ښه خلک اجازه تاسو په لاس فارو سره ورو او اوبو سي بالا کومه.